السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر د کاندید عبدالله عبدالله لخوا د بریا د اعلان په ځواب کې وایي چې له وخته مخکې اعلانونه دې نه کوي. همداراز واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک لا هم نه دی روښانه شوی او ایران وایي چې د درېمګړو له لارې یې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. پښپر خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو انتخاباتي کارکوونکو او رای ورکوونکو زړورتیا ستایي. ښاغلی پومپیو تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. 9,600,000 کسانو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې وه، خو د رایې د یوې برخې له شمیرلو وروسته ښکاري چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم و. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو 8 کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایو ورکولو له یو مرکز څخه تښتولي دي. په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمتاو کې د کاندیدانو ناظران هم شامل دي.
7 نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ای شده.
د پروان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي نه پوهیږي چې په کوم شمیر انتخاباتي څارونکي برمته شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر 3 ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سر جنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه مرکز فیروزکو ته ولېږدوي. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وحیدالله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل د کاروان د دوشنبې له سهاره د دولتیار ولسوالۍ پر لاره د طالبانو له کمین سره مخامخ و. د ښاغلي نظامی په وینا د نښتو په ترڅ کې 11 طالبان وژل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر چارواکي وایي له مرکز او ولسوالیو څخه کمیسیون ته د انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ تېر ماښام پای ته ورسېده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز برید کړی چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون دوشنبه وویل له دې بمی برید وروسته د سپکو وسلو ډزې هم شوي. دا مرکز د پلازمینې موګادیشو په 100 کیلومترۍ کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چاودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په یوه جلا پیښه کې په موګادیشو کې د ایتالیا پر یو پوځي کاروان هم چودنه شوی. د ایتالیا دفاع وزارت دا خبر تایید کړی خو د پیښې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د ریاض او تهران اړیکې سخت ترینګلې دي، ایران وایي د دریمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. د ایران د ولسمشر ویاند علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار هم شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چنډ ځایونو حمله کړې، خو ایران دا تورونه ردوي. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ابخازیا مشر راول خجمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پاڼه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیه به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي کړي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د دولت ساز ټیم لومړی مرستیال پرون د سیالې ډلې لخوا په انتخاباتو کې د بریا د اعلان پر وړاندې غبرګون وښود.
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم که بر رسم و رواج قضاوت خیابانی پایان بدن.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې هم د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو مسؤول چارواکي د رایې ورکولو له حق څخه د بندیانو د محرومولو تورونه پر یو بل لګوي.
مقصود له د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو خو دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که د سولې خبرو ته کیننی نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال وایي د انتخاباتو برخلیک په اړه به یوازینی پریکړه کوونکې مرجع انتخاباتي کمیسیونونه وي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د خبره تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړه. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم لوړې رایې اخیستې دي او راتلونکی حکومت به دای جوړوي. عبدالله اوغنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان بلل کیږي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر اتمه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم وانخیست او ویل
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
له ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅي قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نور متمدن هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نهادونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلی سالی تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلی و چې د دولت جوړونکي ټیم له 70 تر 80 سلنه رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ.
ما بر از اونا گفتم که ای گمانه کم
دی وی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله سالی تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونه یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمیرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 16مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې وار له مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګ وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رایې ورکولو څخه د زرګونه زندانیانو د محرومېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو زندانیانو ته د رای ورکولو امکان برابر کړی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي له دې کبله چې د زندانیانو اړوندو ارګانونو له دوی سره همکاري ونه کړه، نو ټول زندانیان له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دې کبله چې زندانیانو ته د رای ورکونې زمینه نه ده برابره شوې، په دې اړه هیڅ ډول دلیل د منلو نه دی. د دې کمیسیون یوې غړي لطیفه سلطانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون په هیڅ ولایت کې زندانیانو ته د رای ورکولو چانس نه دی ورکړل شوی. د اغلی سلطانی له قوله د قانون له مخې زندانیان حق لري چې د خپل سیاسي او مدني حقونو ګټه واخلي او خپل د خوښې نومان ته رای ورکړي.
محبوسین و توقیفی هایی که در زندان های افغانستان و توقیف خانه های افغانستان اینا به سر می بردن از حق رای محروم شدن. حق رای دادن جز حقوق بشری زنا هستند. زندان پلچرخی کابل که تعداد زیادی از زندان ها داخلی زندان هستند، در محابس اوناسیه هم تعداد زیادی از خانم هایی که در داخل محبس هستند، ای افراد از حق رای دادن محروم شدند.
افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یوازې د کابل په پولیچرخي زندان کې نږدې 12,000 کسان بندیان دي او د ولسی جرګې په ټاکنو کې هم لدې ډیر شمیر لرای ورکولو پاتې شوی وو. په ورته وخت کې د کورنۍ چار وزارت د زندانونو او توقيف خونو پر ریاست کې وسرچینه چې نه غواړي نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل د ادارې لټاکونو 2 میاشتې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته 2 مکتوبونه ولېګل څو په دې برخه کې اسانتي اوی رابلی، خو د سرچینې له قوله کمیسیون د دوی لیکونو ته ځواب ورنکړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یا ویان ذبیح الله سادات ازادي رادیو ته د نیوا کتاب ځواب کې وویل
موږ څو د زندانیانو لیست د اړوندو ادارو څخه وغوښتو ترڅو دوی موږ ته د خپلو محبوسینو زندانیانو په اړه باندې معلومات راکړي او د هغوی لیست له موږ سره شریک کړي، خو بدبختانه دوی دغه کار ترسره نه کړو او موږ هم هغلته نوملیکنه نه وه ترسره کړې.
بلور ته بیا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له هرې لارې په ګټنې زندانیانو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړې وای. د وای دی برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسول دی، ځکه دا کمیسیون د دې پروسې رهبری په غاړه لري او کولای شول چې د بیلابیلو لارو په ګټنې د زندانونو له مسؤلانو سره په اړیکه کې شوی وای، څو هغه ته د رای ورکولو چانس ورکړل شوی وای. خدای یو ډیره لوی تیروتنه وای. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې د تلي میاشتې په شپږمه وشوي. ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په 1915 مرکزونو کې افغانانو رای ورکړي. خو نه دیش مرکزونو ته ټاکنیز مواد ونه رسیدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور مو مخکې واورید. قدر منوریدونکو، خو د انتخاباتو اړوند مسایل لا هم دوام لري. لویدیزو ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي چې مخکتنه یې صفی الله ستانکزی کوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو ورځ له هغه څه نه لږ له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخ شو چې وړاندوینه شوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه اورپکو ادعا کړې وه چې د انتخاباتو په ورځ یې 300 بریدونه کړي، خو چارواکو دا شمیر نه دی تایید کړی. واشنگتن پوسټ لیکلي انتخابات عمدتاً په امن او سولهییزه فضا کې ترسره شول، خو د خلکو ګډون پکې کم و. فارن پالیسی لیکلی په افغانستان کې د انتخاباتو تر سره وای د دیموکراسي لپاره بریا خو د سولې په زیان وو. د خبرونې په لیکنه په دغو انتخاباتو کې دوه پخوانی سیالان له نورو کاندیدانو سره یو ځای ټاکنو ته درېدلی وو. فارن پالیسی لیکي د امریکا او طالبانو د خبرو په ماتېدو سره واشنگتن په ټاکنو کې له سیاسي تاوتریخوالیو اندېښنه درلوده، خو د انتخاباتو د ترسراوي په باب هیڅ پوښتنه مطرح نه کړه. سانډي ټایمز اونیز لیکلی افغانانو په پوره میړانې د طالبانو له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د برېټانوي اونیزه د افغانستان ولسمشري ټاکنې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک انتخابات بللي. سانډي ټایمز په انتخاباتو کې د خلکو کم ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د 15 کلونو مخکې انتخاباتو په نسبت کم شمیر خلکو د شنبه ورځې په ټاکنو کې رائے ورکړه. په دوام کې ویل شوی چې د رایو په شرایطو برابر او زینو کسانو ویلي و چې انتخابات د خطر په منلو نه ارزي. زینو نور هم چې رائے نه دا ورکړي سانډي ټایمز ته ویلي خای فساد او درغلي په انتخاباتو سیوري وغوړوي. لدی سره هم سانډي ټایمز لیکلی د انتخاباتو ورځ لکومې لوی امنیتی پیښې پرته ترسره شوه او هغه چې رائے ورکړي خطر ومانه او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. وال ستریت جورنال ورځپاڼې لیکلی د رایو په شرایطو له 9 میلیونو برابر او کسانو اکثرو خو په تل چې د شنبه پورس په کورونو کې پاتې شي او رائے ورنکړي. ورځپاڼې په ټاکنو کې درغلي او بې نظمۍ ته هم اشاره کړې او په دوام کې د کابل د وزیر اکبر خان د جامع جماعت د خطیب ایاز نیازی په حواله لیکلی چې د ولسمشري ټاکنو کاندیدانو بې وزلو رائے ورکونکو ته $10 تر $50 او $100 د مرستې ژمنه کړې وه. وال ستریت جورنال ورځپاڼې د جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کولو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس هم ښایي د امریکا د بهرنیو چارو اوسنی وزیر مایک پومپیو د درغلیو د احتمال په فکر د ولسمشري ټاکنو له کاندیدانو او ټاکنیزو بنسټونو غوښتي وي چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډ ورکړي.
زموګراګله ازادې رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه د دوی پر ضد به جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب تیر ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4 اویایمه عمومي اسمبله کې طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا متحدو ایالاتو لاسپوڅی غنی او تر اوسه له افغان چارواکو سره لمخامخ خبرو ډډه کړې ده. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشي انتخاباتو 2 ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکز وي. ښاغلی محب طالبانو او د پوینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته لته ځای پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسه کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه څه چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې ویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای شو. ښاغلی محب زیاته کړه، افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپل وړتیا باوري دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپل افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅي بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لس میاشتو کې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې. بلاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کم ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې لس ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 9 خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفی وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نو موري تیر ماشام د ملګرو ملتونو په څلور اویایم کلنۍ غونډه کې وویل:
I would like to thank our international friends and partners that have
غوړم له خپل ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپای ټولنې، جرمني، ناروی، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، انډونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړی مننه وکړم. شغلی محب ویل سوله د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دشمن دی. نو موږ د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د لا ډیری همکاري او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. همدله محب زیاته کړه، افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم مړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د ځینو لری پرتو سیمو د خلکو لپاره د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې د دوو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. پر دې دوو ښوونځیو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. وبخښئ، دا 12 ښوونځي دي. چارواکي وایي د دې ودانیو د جوړولو کارونه به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د هغو ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي چې تر اوسه یې منظمې او اساسي ودانۍ نه درلودې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د شمال دوامند د لری پرتی ولسوالۍ د سور کانی په کلی کې د 12 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو او شپږ نورو ښوونځیو لپاره د ځینو اړینو ملحقاتو د برابرولو کار پیل شو. د خوست چارواکي وایي چې یادې ودانۍ به د شمال دوامند سپیرې، موساخیلو، زاز میدان او تڼیو په ولسوالۍ کې جوړې شي. خوست والی محمد حنیم فدایی آزاده رادیو ته د یاد ښوونځیو د کار د پیلیدو په باب وویل:
موږ د تڼیو، زاز میدان او سپیر ولسوالۍ کې هم د 12 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د هغوی ټولو د بنسټ ډبره مو کېښودله، چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیونه زیات په دې باندې افغانۍ لګښت راغلی دی.
د شمال دوامند ولسوال میرویس زمانی وایي د سور کانی ښوونځي لپاره ودانۍ ځکه ورته اهمیت لري چې دې ځای ته نږدې کوم بل ښوونځی نشته.
موږ په نږدې چار اطرافو کې هیڅ نه لیسه لرله، نه متوسطه لرله، نه ابتدایي لرله. ټول ولس هم د تعلیم نه بې برخې وو چې دغه مکتب د جوړېدو سره به انشاءالله رحمان زموږ تقریبا شپږ کلي چې تقریبا 1200 کورونه کېږي د دې مکتب د تعلیم نه به برخمن شي.
د یاد سیمې یو قومي مشر سبحان الله وایي چې د ودانیو په خوا کې دي د دوی لومړني ښوونځي منځنیو او منځني ښوونځي د لیسو ته لوړ شي.
دا غوړي چې دغه مکتب ابتدایا دی سخت کول دغه کوم شاګردون چې میخو خلوصیږي یا به شډل ته ځي یا به دوام دته سی یا به بل وی ک دوی خپل تعلیمی غته سی چې دوی د زده کړو کو نه هیله مې دا دو چې دغه مکتب ابتدایي ښوونځي مخته په متوسطه بدل
د خوست پهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل د سیمې ته د پهنې په برخه کې پوره توجه وکي خو د پهنې په پرمختګ کې د سیمې د اوسیدونکو پر لپسی همکاري لازم او بلله
تشکیل په برخه کې کومک کوو د ودانۍ په برخه کې کومک کوو اما پوهنې بهیر کې لوی منډه وای تاسو خپل واخلې اولادونه مکاتب ته واستوي د درس پختنه یې وکوي د معلم پختنه یې وکوي په ټوله کې که تاسو دغه بهیر غړي ونه اوسېږئ دغه بهیر فعال کسان ونه اوسېږئ زه په دې باور لرم چې یوازې موږ څه نشو کولای
په غونډه کې د شمال دوه مونده او سپیری ولسوالۍ مشرانو او ځوانانو د ټاکنو په ورځ خپلې رنګ شوې ګوتې اوچته کړې او چارواکو ته یې وویل دوی د ژوند په بیه په ملي بهیرونو کې ګډون کوي خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا ستایي. ښاغلی پومپیو پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو په اړه معلومات نه لري. د راپورونو له مخې د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د یو رای ورکولو له یو مرکز څخه تښتول شوي دي. افغان ځواکونه له طالبانو سره تر څو ساعته جګړې وروسته وتوانېدل چې د غور ولایت د لالو سرجنګل او دولتیار ولسوالیو د رایو کاروانونه د دې ولایت مرکز فیروزکو ته ولیږدوي. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. ویل کېږي چې دا حمله الشباب ډلې کړې خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې خورا زیات کړکېچن دي او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلتون غوښتون